شنبه د سنبولي دریمه د اگست 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر وبجو په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شي بر مخ تبړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویلي دي چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو ښه کېدل خورا مهم دي. د شاه محمود قریشي د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته درکو. تمره چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن په کابل او ولایتونو کې ټولې شي. د افغانستان او ایرلند د شلو ورونو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغوه شو. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته د تحسن خیمې ټولې کړي. امنیه قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي ولایتي دفترونو مخې ته د تحسن خیمې له اجازې پرته او په غیر قانوني ډول درول شوي او څوک حق نه لري چې په دې ډول د انتخاباتو بهیر ته خنډ پیش کړي.
ما میرم خیمه را
میوردانیم،
البته
قومنده متراس
بر ما
دوی مشتعمر شوی چې د خیمه ټولی کړو. پولیس په لوسلو پرته خلاص پر او ډنډو سره د خیمه د ټولولو لپاره ورشي. د کابل امنیه قومندان له اعتراض کوونکو غوښتل چې د پولیسو په مقابل کې دي له زور او تشدد کار نه اخلي. تحسن د یو شمېر کسانو چې نمونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له ورستی لسته ایستل شوی دي پلویانو پیل کړی دي. تمره چې نن به په هغو ولایتونو کې هم د تحسن خیمې ټولې شي چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته درېدلې دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوڅېدل. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي.
د دوشي اوسیدونکي غواړي چې زموږ سره په یو غونډه کې اوسي او پر دې باندې وغږېږو چې څنګه ولس کولی شي چې راپورت شي روان حالت ته نه ووایي، د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې فشار راوړي چې نور هغوی له جګړو ته خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
بسم الله وطن دوست زیاته کړه چې د حرکت شپږ غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتونه رخصت شوي او شدي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19مه نیټه له کابله د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او ایرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د شلو وریز کرکټ د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې بلل شوې.
تاسو ته اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبه، چهار شنبه او جمعې په ورځو د ایرلند له لوبډلې سره د وی ورځې درې مسابقې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. د ډانلډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې پیونګ یانګ نه دی هڅولی. ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ترامپ وویل چې د پیونګ یانګ اټومي پروګرام یې تر ډیره بریده حل کړی او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې متحده ایالات د کوسوا او سربیا ترمنځ د ځمکې له تبادلې سره چې د دواړو هیوادونو لانجه پای ته رسولی شي مخالفت نه لري. بولټن پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل چې د امریکا سیاست دا دی چې دواړه حکومتونه د لانجې د حل لپاره په خپلو کې موافقه ته رسیدلی شي، امریکایي مخالفت نه کوي. کوسوو د 2008 میلادي کال په فبروري کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا حکومت لا هم په کوسوو کې د خپلواکي خلاهم کوسوو د خپلواکي واد په توګه په رسمیت نه پیژني. د لانجه په اروپای ټولنې کې د دوړو هیوادونو غړیتوب لخند سره مخامخ کړی دی. د روانې میاشتې په پیل کې داسې راپورونه خپره شول چې سربیا او کوسوو د لانجه د حل لپاره د سرحدي تغیراتو په اړه بحث کړي. او روسي خبر دا چې د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګرجستانه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسیده. د جرمني سر اعظم د قفقاز درو هیوادونو ته په سفر وتلیده. مرکل پرون په ارمنستان کې هغه یادګاری ځای ته ورغله چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د وژل شوی ارمنیانو په یاد جوړ شوی او د ارمنستان خلک د ارمنیانو د قتل عام چلی ورته وایي. مرکل دې چلی ته د ګلانو ګیړۍ کې شوده. د ارمنستان خلک وایي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیانو د امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیون ارمنیان ووژل شول. ډېر هیوادونه د ارمنستان د خلکو د دې ادعا ملاتړ کوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له واشنگتن او کابل سره پر شو اړیکو ټینګار کوي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے.
د شاه محمود قریشی د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د غزنی ښار د کورونو تلاشي پیل شوه او د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې بمباری شوه. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې سیل خلک وړي.
باران تقریبا د سلورنیو بجو نه شروع تر پنیو پورې باران وشو. ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دي د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د سولې مسله چړل شوې او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام کې د کابل لوی اوسیدونکو سره شغیدلې.
ساته دوبو کم شوې ده په کوشش کې چې مونږ استفاده کوو چې ضرورت میږي ان اسراف ونشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي. د امریکا په اړتیا او ځان وپوهوي او خپل لومړیتوبونه هم ورمخ کې کړي. قریشی له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو ښه کول ډیر مهم دي. د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلالزی پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپل اړیکو شکول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د شکولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا.
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو وپوهیږو او هغوی باید زموږ پر اړتیاو خبر سي. دا رابطه یو اړخیزه نه ده، دا دو اړخیز تعلق دی. په دو طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي تاسو دواړه یو بل تر کولای سئ. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو بلکې د څه نا څه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سنبلې په 14 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پومپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار ور باندې کړی چې د تروریستانو پر ضد قاطی عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه ویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نکونیسي او پر هغوی ځان وپوهوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له نوي سر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي او افغان چارواکي لمن دي چې د پاکستان له نوي حکومت سره به روابط ښه شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د غزنی د ښار په څنډو او یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبرونه خپره شوي، خو په هغه ولایت کې چارواکي ډاټ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د ښار او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو جوګه دي. د غزنی د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په ښار کې د تلاشي او تصفیې عملیات بیا پیل کړي او وسلوال طالبان نشي کولای چې په سیمه کې پرمختګ وکړي. فرشته جلال زید په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په ښار کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلاشي او تصفیه عملیات لسره پیل شول. د غزنی چارواکي وایي د اختر په دریو ورځو کې د عملیات درېدلې ول. د غزنی د والی ویاند عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی د مرکز ټولې سیمې به په نوبت کور په کور او کوڅه په کوڅه تلاشي سي. نوري وویل وسلوالو طالبانو پرون د ښار په څنډه کې پر یو شمېر کلیو حمله کړې، خو هدف تر چې د نوري په وینا غالبا د غزنی ښار په شاوخوا کې د پروتو کلیو نیول و ونه رسیدل. دوی د دې توان نه لري چې د غزنی پر ښار یا کمربندی پوستو حمله وکړي، ځکه زیات شمیر ملي اردو او پولیس په ښار کې او شاوخوا کمربندونو کې ځای پر ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو د اسد په 19مه پر غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. په دې خونړۍ حمله کې د غزنی ښار ډېرې برخې ویجاړې شوې او سلګونه کسان یې قرباني شول. په غزنی ښار کې لا هم ټلیفوني شبکې منظم فعالیت نه لري او خبریالان نشي کولای چې حتی د ښار په شاوخوا سیمو کې آزاد تګ راتګ وکړي. د غزنی والی په ورستیو کې خبریالان ته وویل چې پر غزنی ښار په حمله کې بهرنیو استخباراتي کړیو لاس درلود. والی ټینګار وکړ چې د ښار د امنیتي کمربندونو د ټینګولو لپاره اضافي امنیتي ځواکونه وروانستول شي د بلې فاجعې د رامنځته کېدو امکان لري نه دی. د غزنی ښار هغه اوسیدونکي چې ازادي راډیو خبري ورسره کړي پر ښار د وسلوالو طالبانو د حمله د امکان لامل اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې د ښار شاوخوا امنیتي کمربندونه ټینګ کړي.
د غزنی په ښار کې د کورونو تلاشي پیل شوې ده. پر دغه ښار تر اختر مخکې د طالبانو د بریټ پر مهال د راپورونو لمخي شاوخوا زر تنه وشل شول. افغان امنیتي چارواکي وایي چې اکثر تلفات طالبانو ته اوښتي دي. په غزنی کې تمکی شو او د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ ته مخه کوو. افغان هوایي ځواکونو د غزنی په قرباغ کې ډیرلس طالبان وشل دي او دا عملیات پرون شوې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې وسلوال طالبان وژل دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قلبي او کراچي په سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بمبار کړی دی او دیار لستنه یې وژل دي.
وسلوالو مخالفینو یو خاوري ډول ټانګ چې له چاودېدونکو موادو یې ډک کړی وو او نورې وسلې هم پکې بار وې، غوښتل یې چې خپل وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په کلبي او کراچه سیمه کې اکمالات کړي. څلور عددې موټرسایکلونه هم چې د پښته د وسلوالو ورسره سپاره وو بیا افغان ځواکونو لخوا د کافي معلوماتو پر بنسټ باندې تراشه شوي دي چې په ترڅ کې پنځه او څلور موټرسایکل د وسلوالو مکمل له تجهیزاتو سره له منځه تللي. په دغه پېښه کې دیارلس تنه وسلوال هم وژل شوي.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ له تیرو څو ورځو څخه د وسلوالو طالبانو تر سختو جګړو لاندې د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا ډیرلس طالبان د هوایي بریټ په ترڅ کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو، خو نړیوالو چاپي خبرونو پر جګړې تمرکز نه دی کړی. د افغانستان د سولې پر حالو ځلو یې تمرکز کړی دی او په دې ارتباط یې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان څرګندونې راخیستې دي چې په روسیو کې وویل چې په افغانستان کې سولې ته هیلي زیاتې شوې دي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر وبجو پورې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د فم په 3.5 نیولای شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچپور په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو. دغه چاپی خبرونو ته سفیولا سنکزی کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونی د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي او د افغانستان پر امنیتی وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو رپورت په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي تر اعلان یو کال وروسته داسې نه ښکاري چې واشنگتن دی د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي. خبرونې د پنټاګن د چارواکو خبره راخیستې چې هغوی بیا ویلي ډیر کارونه مؤثر تمام شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر ښه وخت دی. نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوی اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو. خو وړاندې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی، دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه رپورت په اساس د ملکانو مرګ ژوبله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. اخو فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د مقالې لیکوال په دې اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام لستر سلاکار شیس جون سره هم خبرې کړې دي. جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دینه دي توانیدلی چې د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي یو ستونزمنه برخه ده. ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي، خو آیا سیمه هم چمتو ده؟ دا د اکونومیست مجلې د یوې مقالې عنوان ده. د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا له لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا سیخکاري طالبان لنډمهالي اوربند او د بندیانو د خوشی کولو لپاره چمتو وي، که څه هم د دې ډلې مشر هبت الله اخونزاده کومه دلچسپي نه ده ښکاره کړې. د مقالې لیکوال ویلي چې عادي خلک د سولې ټینګښت ته چمتو دي، خو امریکا چین، امریکا روسیا او امریکا ایران لا هم سره لانجې پالي. له دې سره د اکونومیست مجلې په دې مقاله کې د افغانستان د چارو امریکایي کارپو بارنت روبن خبري هم راخستې دي. روبن اکونومیست ویلي چې سوله د ټولو سیمه ییزو قدرتونو په ګټه ده. د بیلګې په توګه هغه یادونه کړې چې چین د یو کمربند یوې لارې پروژې لپاره په افغانستان کې د ثبات راتلو ته اړتیا لري، او د هند لپاره هم افغانستان اروپا او آسیا ته د رسیدو لار ده. او بالاخره روبن اکونومیست ویلي چې بې ثباتۍ هم په افغانستان او هم په پاکستان بد اغیزه کړې ده.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې 13 ورځې د سختو بارانونو له امله سیلابونه بهیدلې چې یو شمېر کورونه یې وړي او یو لستنې وشلې دي. په دې اړه له کونړ روح الله انوري راپور لري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اړوند د درین او هلګل درو کې تیر مازیګر توپانی باران نشوي چې سیلاب څو کورونه ځان سره بخړو وبو له هوکړی او پکې د یو لسو کسانو ژوند اخستې ده. د سیمې او تن اوسیدونکو تیر شپه 9 بجې ازادي راډیو ته ویل
باران تقریبا د سلورنیو بجو نه شروع تر پنیو پورې باران وشو. د غازی آباد په صحنه باندې وشو، ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دي د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي، یو سره د پامیل ټول پلار او بچی ټول راوړي دي سره د ښځې سره، او بلې چې د هغې مریری دي دوه وریری ول راوړي، یو ماشوم بیا د قطر علاقې د هغې راوړی ده. ټول یولس نفر ته تعداد ورسېد او مړې د اوبو نه ایستل شوي دي. پیژنې کریم جان ملک ورته ډېر مشهور سړی ده.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم هم د شنبې پښپا ازادي رادیو ته په غازی آباد کې د سیلابونو دراوتلو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اړولو خبر تایید کړ او وی ویل
په غازی آباد ولسوالۍ کې سیلابونه راوتي چې د تندر لیدو له امله په خلکو ته د ستر زیانونه اوښتي. لومړی معلومات چې موږ ترلاسه کړي چې یو لس کسه شهیدان دي چې زیاتره د یوې کورنۍ دي. د خلکو تقسیم درانه مالی زیانونه مې وښتي خو د زیانونو کار معلومات تر اوسه پورې نه دي.
د یادونې وړ ده چې نورستان او کونړ هغه غرنی ولایتونه دي چې پکې اکثره بارانونه په سیلابونو بدلیږي او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. او له کومې ورځې چې په کونړ کې د ځنګلونو وهل پیل شوي له هغې وروسته سیلابونه هم زیات شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي د لوی اختر په دریو ورځو کې 14 تنه د کانګو په نوم په ناروغي اخته شوي او تر اوسه یو تن وژل شوی دی. په کابل کې د انټانی روختون سرتوی بازاجر ډو ته ویل د دې احتمال شته چې د غشمیره نور هم لوړ شي. تر دې وړاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د وینې بهاون کې طبي ناروغي خبرېدو ته اندېښنه شوډلې و. له کابل نه جساپی راپور لري.
روغتیای چارواکی وای په تیرو درې ورځو کې له دوی سره د کانګو وژون کې ناروغي سوار لسپیخي ثبت شوې دي. په کابل کې د انټانی روغتون سرطبيب ډاکټر مراد مموزي د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دې احتمال شته چې د غشمیره نور هم لوړ شي. نوموړي ویل د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانګو وژون کې ناروغي پیخي زیاتې شوې دي.
څکه نسبت له پروس کم زیات شوې دي په عمومي سطح باندې. نن سره سوار لسواکي بستر او شفاخانه کې او څو ماشومان په سیاحت طفل کې هر څه دی د ورګان ویره هغه هم په مشکوک ونه په حالت انتقال کې خو څنګه کانګو د غټانو د کار وزنه مرکز یا سنټر څخه په اصطلاح باندې د موږ انتاني شفخانه ده چې هغه د پاره من خاص تدین مولدي دوا او د کیټ د تمام تدابیر عمل ته ټول شفخانه کې د ماشومان د پاره من په سیاحت طفل یا د اندرا ګاندی په شفخانه کې حالت موارد ډیزولیشن ایجاد کړی ده.
د پداس هلک د چتر دی مخکي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د لوی اختر په درشل کې د کانګو یا د ویني بهون کې طبي لخبري دو اندېښنه خوده لیوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان په لس ولایتونو کې 209 سلويختنه د کانګو په ناروغي اخته شوې چې له عملی سلور د شتنو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کانګو تبې 215 سلويخت مثبت پیښه ثبت شوې و چې له دغه شمیرې 50 تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ویني بهون کې تبې یا کانګو ناروغي د کني لري د ساروی د ذبح پر مهال او یا له ذبح وروسته د میکروبي وینو په تماس سره انسانانو ته انتقالېږي. په ورته وخت کې ډاکټر عتیق الله مشفق د دغه ناروغي په تړاو داسې وویل:
دا په دې ناروغي اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغه دغه حیوانات سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سروکار لري. قصابان دي اکثرا ویترینریان دي او هغه څوک چې مالداری کوي او هغه ورسره د حیوانات سره سروکار لري دوی ورته ډیر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډیر انتقالي.
د کانګو د ناروغي نخي شدیده تبه او عضلاتو درد، د سترګو سروالی، له رڼا څخه ویره، زړه بدوالی، کانګي، د ګیډې درد او نس ناستی دي چې د ډاکټرانو په وینا کچېری دا ډول علایم په چا کې لیدل کیږي ژر تر ژره دی نږدې روغتي مرکز ته ځان ورسوي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه د امریکا یو شمیر بندیزونو ته پاک سل عمل کې ژمنه کړې چې له چین او ایران سره به هڅې زیاتې کړي چې په نړیواله سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر د چلند مخه ونیسي، په ځانګړې توګه د تیلو په پلور او پیر کې. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له نړیوالو چارو مجلې سره د اګست په 23 نیټه په مرکه کې ویلي وخت را رسیدلی چې له خبرو د عمل پر لور وخوځېږو او د ګډې راکړې ورکړې لپاره له امریکایي ډالره کار وانخلو او بل بدیل ولټوو. دا خبره روسی خبری آژانسونو راپور کړی ده. روان کال امریکا پر ایران یو شمیر بندیزونه لګولي او دغه هیواد هم د روسیې غوندې غواړي له امریکایي ډالرو کارولو ډډه وکړي چې په نړۍ کې د تیلو، مسو او نورو مهمو توکو په برخه کې د راکړې ورکړې اصلي پیسې ده. دواړه ایران او روسیه د تیلو لوی صادرونکي دي چې د تیلو صنعت او صادرات یې د امریکایي بندیزونو هدف ګرځېدلي. چین له کلونو راهیسې غوښتي چې امریکایي ډالر د نړیوالې پیسې په توګه ونه کارول سي او اوس له امریکا سره په سوداګریزه مبارزه بوختي او دواړه لوري د یو بل پر صادراتو تعرفي وضع کوي. په ځینو مواردو کې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره د چین پیسې یوان د یو بدیل په توګه وړاندې شوی. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې وروستیو کې ویلي چې یو شمیر هیوادونه غواړي د تیلو او نورو توکو د راکړې ورکړې لپاره د امریکایي ډالر پر ځای یو بل پیسې وکاروي. همداراز تیر کال ترکیه او ایران یو موافقه لاسلیک کړه چې د سوداګرۍ لپاره به له خپلې پیسې کار اخلي. په دې ورستیو کې د امریکا اړیکې له ترکیه سره هم ترنګلې سوي دي. له دې سره چې په نومبر میاشت کې به د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه عملي سي، ایران له نورو هیوادونو سره د نورو پیسو کارولو په اړه موافقه لاسلیک کړې دي. تهران اوس مهال له روسیې سره په دې برخه کې خبرې کوي چې په سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر پر ځای باید خپلې پیسې وکاروي. له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیر کال له غونډې وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر نه کارول د امریکا د بندیزونو ښه ځواب دی. د روسیې مشر ته وویل چې د امریکایي ډالرو ترڅنګ د نورو پیسو کارول به امریکا یوازې کړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا بندیزونه دا ښکاروي چې د نورو هیوادونو پر اقتصاد د خپلې حاکمې پیسې له کبله ډېر اغېز لري. نور بیا وایي چې ډالر د یوې وسلې په توګه پر واشنګټن بیرته کارېدای سي، ځکه دا پیسه ښایي په نړۍ کې خپل اهمیت له لاسه ورکړي.
لنډ خبرونه. تمه ده چې د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرکزی دفتر په کابل کې او په ولایتونو کې مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن ټولې شي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. او د جرمني سر ریاسم انګلا مرکل ویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت و او باید هیر نشي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. او زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اووه بجو پورې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسېدلی یو. له خبري برخې د پروګرام برخې ته مخه کوو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د کابل له وی اوسیدونکو سره شخېدلی.
دا ژوند رنگونه
من مشغان ده د فارغ تحصیل د حقوق پنځه ما مشغان چانه په کوم سیمه کوسیګه
چالو رو مکریا
څنګه دی مکریا نه کوبه
والا د تیر په وخت سره کوګرو لګی شوې دي د دوه درې هفتې کې ګنوم سینه پیسې نو بدوار نو خوشی کید صوبه بوس نو پس نه بجی راځي سار پنځه بور بجو پوری غم ډیر لګی پس بیان لور نی دورز د خوانی
لکه مو تسن سره مخ کړی استه
خو بلک نو مو من چوب نی ډیر مشکل چې لاند بل سه بام بچی نشته چا نه بو تو خپل استفاده وکړي کک چې کم بو دو سره مخ مخ شي
نه دا مشکلات شته. تاسې خپله څنګه په کورنۍ کې اوبه څنګه مصرفوئ؟ صرفه جوی پکې کوئ که زیاتې مصرفوئ؟
نه شکر الحمدلله کورنۍ کې ټول څه تاثیر کرده دي. نو هغه اوبو نه کوشش کوو چې ډېر په مغه مونږ چې ضرورت لرو په مغه اندازه یا زیاتې نه اصراف نه کوو.
داسې کسان دې لیدلي چې د اوبو نه مثلا غلطه ګټه پورته کوي، اصراف کوي، نل خوشې پرېږدي، پایپ خوشې پرېږدي، که موټر مینځي، که داسې کوي. داسې خلک لیدلي
طبعا کله چې زمونږ په مکریان سي کله وظیفې د خوار زمایګور چاکسان باغوانان چی دی خو سیده که مثلا مخپاکه یاوزه باز گورو لینونه بس خوشی دی مثلا خصوصا اخپل از مون بلاک اول منزه در هر سهار دانو چوکلاو برایشی یا دالن چالانو ترمازگره پوری دار دیر غلط استفاده در چه باید سیونیشی
ویلی چی دی نور دوستان تا چه باید دوبونه باید سنگه گتا پورتی؟
خب از ما یاو داوی نالا چه کشوکی چه بونه یا نوبه یاو دست نعمت دخده ده یا باید دیر دغه نه ښه ګټه واخلي چې اوس ګچوس د ګراسانو کېم ګورو چې نیلانی دا په هغه د خانه چې سطح د اوبو کمه شوې ده باید کوشش وکړو چې مونږ استفاده وکړو چې ضرورت مې لور خلکو ته مم وشي چې هغه ما اوبو نه نه ښه ګټه واخلي ورته ورسېږي. نو دې خاطر باید ډېر کوشش وکړي سړی چې اندازې قدر چې ضرورت مغه استفاده وکړي یعنی اصراف ونشي.
د ژوند رنګونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
نن له دوو تر څلورو بجو د شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې یو ساعت پر دې بحث کوو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون مخې ته پراته خندونه سری د خیمو درېدل او کنور ستونزې په دې اړه تفصیلي بحث لرو. خو دا خبرې مجله مو هم دومره په بلې خبرې مجلې کې احمد شاکر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب سهار مو بخیر.